د چمن پر دروازې لویزی او پاسپورت پراته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن د چهارشنبه د جولای 14 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه میاشتنی پرلت د جولای په 21 وروسته تر هغې پایته ورسېده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ نه مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پایته رسېدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي دي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 14 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو 4 نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. هینلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون 3 شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو 20 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر 26 ته راکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی چې وګړي کولای شي 1.95 وادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. تاجکستان وای په 13 میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 14 خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې پاسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوي دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یو کنسرت پر سالون په بریک کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شول، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 14 ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اعتیاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی. دا چې د بیا اعتیاد یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې د لپس څخه تلر نشي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول، هغې نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشې کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د 4 کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولی پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قمندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ هم نشته. دا دې وګوره.
تا خوځې وګورم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یې 1000 غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه، او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجینو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړ زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، مزمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي، او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کولې کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وسي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 15 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولرم افیر مور ځوان وی بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه کوم څه بدبخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تاریا کې را کړه چې په دغم کې خطر
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوبیدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپلې یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول. تواب وایي ما شبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم، خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپل لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه، خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاتل تو سبا سیگار اس کو پوڈر اس کو تے اخر مکو خراب تو یہ تو کلر اورو خور میں ولاڑ ہو سے پاس کال میں نو دوار پر سلو کال میں سیگار اس کو دو کال میں شرو اس کو سلو کال ان کے کی پوڈر اس اس کو پوڈر اس کو لر شرو اس کو لر تے اخر مریض اس وتم بول کلو سو ہے زامل دلا سبب بے غم خورم دسو تو یہ گی تو کلر کو دے اس
روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستري کېږي. دا چې د بیا احتیاط عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا احتیاط نښې نښانې کومې دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بولا داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جدی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورته پیدا کهی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی گی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقه مند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشه یي توکونه په پټه توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو
استاندارد وقتونه دی چه ادا اقل دری میاشتونه باید کم نی زینی مراکز دی چه پا یو میاشت و یو نیم میاشت او یا سو افتو پوری اعلانه ای و تجارتی اعلانونه کهی چه دا مونگ دا سکو دا سکو دا اصلا نتیجه نور که دام ناقص تداوی دا او بلا خبر داده چه زینی مراکز او یا پا زینی زینی که مونگورو چه پا مختلف طریقو که دوی تداوی کهی چه اصلا دا تداویگان استاندارد نوی اگه نو خود نتیجه نور که مریض بیتر ریلپس کزی زینی مریضان پا جبری توگر از یو شپخانه تا و یا یو ترکی تیاد مرکز تا اگه نو خود نو جبری توگر چرا شی پاس لدین چه خلاص شی اگه بیا اسکی او بیا استعماله ای
تا معتادین در درملن متخصیص دکتران تا چی کول پکاری ترچو یو جورسو معتادی بیر تا نشو تا مخنکلی
دی او دکتر توسیا یو معتاد چه ریلاف صفیت لر نسی داده چه پس لتدوین معتاد باید هغه محیط هغه اندیوالان او هغه دوستان چه مخی دی سر یوزای مخدرات تو کو استعمال اول احینا زندری و ساتی هغه بعد هفکار چه دیده زین که گرزی احینا نظامداری و ساتی غلط فکره او غلط سوچ کهی چه دا دکتر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نور کهی یقین نظامداری و ساتی مثبت تفکرات زانت جور کی او زانت یو مشغولیت زانت یو ورزش او یو کاروبار زانت جور کی او کورنی سره زرسویی پیدا کی دلبستگی پیدا کی کورنی سره او بیر دامغه اعتماد چه ده اتیاد پا وقتی لالاس وار کری و مغا بیرتا لاس تا راوری یاو دکتر پا مدامه توگا یاو مری سر او یاو موتاد سر نشی پاتی که دای چه اغا کنترول که او اغا نظارت که چه دا چه که چه نکه دا طولی خبلا مغا مریض بورا پرالری چه دا چه که چه نکه
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد سناوړه اغیز کوي
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلاشی یلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا نه خور دی زت پودر وی یا دی مړ پودر وی
لا پمړی کې نو ما په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
ترنوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود دی وای چې د پریګبلین په نوم نشئی ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی دی وای که نشه نه کولای اوس په متخصص ډاکټر وای خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کلینیک مې لرلو بس پیسې هم یو زیات شوې وې بل داسې ملګری را پیدا شوی و چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله هغه یې قربان نم لرې شول هغه دخانې نم لرې شولو نو نشان زیاته شوله پریګبلین مې استعمال کړی دي اوس وخت کې مخکې مې بیر استعمالول بیر مې چې خل بل کلینیک نمبر راوړل یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به خو ځکه چې روغ دی یو عملي وو والا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل کوم دې ته لړل هغه یې رانه جدا کړل ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو او بل داسې ځان ته یې کړم بېشي ګوښه یې کړم یو لور مې ده وړوکي ده نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایم چې میم چېرته دی دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي پلار مې ټوکې ورسره کوي ورته وایي چې هغه نشي کوي بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي راته وایي چې نشي مه کوه نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده ځکه چې ډېره خوږه هم ده ډېره شیرینه ده راته ډېره ګرانه ده نو هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم ډېر سوچ وکړم ډېر فکر وکړم نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي ډېر ستونزې راځي بعضی وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره هغه متخصص نصیب ولدي ده یوه شپه مخادم خدر ما استفاده کړې وو نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو فقط راته ویلې چې څه دې استفاده کړې دي څه دې خوړل دي فقط دومره راته ووایه حتی یوه شپه یې زوف وکړلو بېهوش شوله نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه ما زه به انشاءالله نور نه کوم چې هغه ته جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې نو هغې بیا ډېر سخت وځورولم همغې حالاته نو خو اوس موږ هم قوي تصمیم نیولی چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله نور داسې ستونزو ته نه ځو داسې ملګرو انډیوالو سره بنه کړي نو چې هغه کور خپل مېرمن نه موجوده کوي مخکې به یعنې مړې ژوندي کې به هر ځای کې زه زیر وم له خپلوانو کره به تلم هغوی به راتلل نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم یعنی نه چاپه کارولم نه مثلا داسې جدا ژوند ده بېخي داسې بېل ژوند ده مواد مخدره چې څوک استفاده کوي ډېر داسې جدا یو ژوند ده هر چې نه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوانو نه وباسي مړې ژندې نه وباسي ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلې خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شي په متاسفانه چې دغه مخدره مواد سوندو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د یوین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وهاسې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي د سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس زخاو یو ځای پاتې نه ده دا د دلتم ګوزی لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې
هله کوو درګا شور ونه خوري
د دا کوم نه ځه ولاریم
دلته څه کول
څه پته لې به کولا
ته پورته شه تر کولا نه لسه شه پټګر
څه به هیڅ څه منشته ده دا له وګوره
تا خو شه وګورم او خو شه او چر کپ کړی ا د چرجو سیګریټه دی واه جاویدا
بوله کوم نه ځه
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس سره نوي
سمه ده کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته بس همدا یو سیګریټي قدرو
لاسو نه پورته ولي سا
دا دا وګوره زه هم نور چرس نشته
ته درې دا چی په شای نشته دا چې په جیبو وګورم کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
ا ته دا د کتابونو بکس مو ګوره
ته دې خو کدا بکس دي
ها واخله خو هیڅ سیم پکې نشته
ته درې ا دا دې پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دی ورسره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه کمانډر صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصولم یې ها تا غوندي څو بي تربیه محصولین پیدا شي او د ټولو محصولین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون د چرس راوړي
کومندار صاحب زر درته کوم لمن درته غوړو ما خوشی کا پانتور خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم
ډېر خبرې مکوا درځاو زی ته زو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان